مسله کېږي. که چیرې موږ مثال دغه کم حرکتونه چې دا اجرا کړو که زموږ عصبي سیستم ته زیان ورسیږي، موږ نسو کولی چې دغه حرکتونه اجرا کړو. نو عصبي سیستم چې دی، لکه څرنګه چې معلومیږي تاسو ته، یو ډېر مهم سیستم دی چې زموږ د حافظې همدارنګه زموږ حرکات دا ټول سیستم نور پاتې سیستمونه چې کوي کنټرولي. او موږ وایو چې د بدن یو مهمه برخه ده چې په هغه کې د مغز، شوکي نخا او عصب چې دی شامل دی. او دا سیستم چې دی، موږ وایو چې زموږ د بدن شي یوازې ځینې حرکات نه دي، حتی زموږ کوم احساسات چې دي، فکري توازن دی، دغه رقم دغه ټوله کوم پروسې چې دي، هغه ټوله چې کوي کنټرولي. چې د دې اساسي او جوړښتیز واحد چې دی هغه نیورون دی چې په تیرو لوستونو کې هم موږ یو وارې د دې یادوري کړې وه. راځو د نیورون جوړښت پېژنو. نیورون چې دی هغه خپل په ځان کې چې دی درې برخې لري، او دا هم د حجرې په شان حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته هم لري. چې هسته چې ده هغه په حجروي جسم کې موقعیت لري، او د دې شاوخوا سایتوپلازم قرار لري. نزو موږ د نیورون کومې درې برخې چې موږ وویلې هغه په واضح ډول سره وایو. لومړی چې دی حجروي جسم دی. حجروي جسم هغه برخه ده چې په هغه ځای کې د کومو پیغامونو چې رسېدلي اوسي په دغه ځای کې چې کېږي تعبیر کېږي، چې موږ وایو په دغه ځای کې هسته او سایتوپلازم موقعیت لري. ورپسې دندرایټونه دي. دندرایټونه چې دي دا د درختې په شان شخلې ته ورته جوړښتونه دي چې د حجروي جسم څخه منشا اخلي، او کوم پیغامونه چې دي مثال د کوم غړو څخه لاسته راوړي، کوم نیورونونه چې دوی ته پیغامونه رارسولي نورو، د دغه لارې دوی هغه پیغام اخلي او حجروي جسم ته لېږدوي تر څو هلته تعبیر شي. ورپسې د اکسون برخه ده. د اکسون په برخه کې موږ وایو دا چې دی خپله د حجروي جسم څخه وتلی اوږد جوړښت دی، چې په دې کې چې دی دا کوم پیغام چې په حجروي جسم کې تعبیر شوی اوسي هغه د دې اوږد جوړښت له لارې و نورو نیورونونو پورې رسېږي تر څو هغه اصلي برخې ته ځان ورسوي. او موږ چې وایو د دې د کوم د اکسون د تر ډېره برخه چې ده هغه د مایلین په نامه د یو پروټیني او شحمي پردې په واسطه چې سوې ده پوښل سوې ده. ورپسې راځو د نیورون جوړښت. نیورون چې دی هغه لکه څنګه چې موږ مخکې وویل، نیورونونه چې دی مختلف جوړښتونه لري. یو دغه کوم مشخص شیان چې دی سایتوپلازم او هسته دا پکښې کې مشخص دی، او جوړښت دی پکښې کې مشخص دی، یعنی په ټولو کې وجود لري. نور دی چې دی د شکل له مخې یو د بس توپیر لري چې دوی عموما په درې ډوله پیدا کېږي، چې یو یې حسي نیورونونه دي، حرکي نیورونونه دي او ارتباطي نیورونونه دي. دوی هر یو خپله مشخصه دنده سرته رسي. حسي نیورونونه چې دی لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دوی د حسي غړو څخه اطلاعات راټولوي او نخا ته لېږدوي، او د نخا څخه دغه رقم مغز ته لېږدول کېږي. او پاتې سو حرکي نیورونونه چې دي هغه په مغز کې کوم فرمانونه چې مثال ورکوي و بدن ته هغه تر غړو پورې رسي، یا مثال کوم حسي نیورونونه چې پیغام رسولی اوسي هغه چې کله تعبیر کړل سي، د تعبیر وروسته د حرکي نیورونونو په واسطه هغه خپل مشخص غړي ته ځان شي کوي رسي. ورپسې ارتباطي نیورونونه دي. ارتباطي نیورونونه چې دي هغه د حسي او حرکي نیورونونو ترمنځ شي کوي اړیکه ټینګوي. کله چې دوی پیغامونه لېږدوي په دغه وخت کې د دوی دواړو ترمنځ څه شي لېږدوي؟ ټینګوي، اړیکه ټینګوي. ورپسې راځو د نیورون د ډولونو وروسته یو بله اړینه موضوع چې سیناپس دی. موږ وایو دا چې دا یو فضا ده چې د نیورونونو ترمنځ شي کېږي وجود لري، او دا هغه ځای دی چیرې چې د عصبي حجرې پای د بل عصبي حجرې یا هدف حجرې سره څه شي کېږي اړیکه نیسي. سیناپس چې دی، د سیناپس له لارې موږ وایو عصبي سیګنالونه د کیمیاوي موادو یا برقي جریان په واسطه څه شي کېږي انتقالیږي. چې دغه کیمیاوي توکي چې د دغو دوو دانو نیورونونو ترمنځ وجود لري هغه د استایل کولین په نامه سره یادیږي. یعنی دغه برخه چې دی د استایل کولین کیمیاوي توکي تروشو کوي، چې په دغه ځای کې هغه کوم پیغام چې هلته دلته څه کېږي په دغه کیمیاوي فضا له لارې د یو نیورون څخه بل نیورون ته لېږدول کېږي. ورپسې راځو د انسان عصبي سیستم. موږ وایو د انسان عصبي سیستم چې دی یو تر ټولو پیچلی او حیاتي سیستمونو څخه دی او عمومي توګه دا چې دی موږ په دوو برخو یې ویشو چې یو یې محیطي اعصاب دی او یو هم مرکزي اعصاب دی. چې محیطي اعصاب چې دی هغه مطلب زموږ د بدن په ډیرو دا محیطونو کې قرار لري او مرکزي عصبي سیستم کې چې دی هغه مغز او شوکي نخاع راځي. یعنی دوی په مرکزي یا هم سینټرل سیستم کې موږ حسابو نرو سیستم کې حسابو او بل چې دی هغه محیطي عصبي سیستم چې موږ نور پاته د بدن ټوله سیستمونه چې دي کوم عصبي برخې چې ورغلي دي عصبي رشتې چې ورغلي دي هغه به د څه په نامه سیدېږي د محیطي عصبي سیستم په نامه سیدېږي. او خپل عصب چې دي هغه موږ وایي د اکسون او دنډرایټونو چې ده مجموعه. اوس نو راځو دا کوم دوه محیطي او مرکزي عصبي سیستمونه چې وه هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مرکزي عصبي سیستم ته. په مرکزي عصبي سیستم کې موږ تاسې وایو چې مغز او شوکي نخاع شامل ده چې د مغز د مرکزي عصبي سیستم اصلي برخه ده چې موږ وایي په ټول د بدن حواس او فعالیتونه چې کوي د مغز په واسطه کنټرولیږي. او د انسان عصبي سیستم چې دی د بدن ټوله فعالیتونه کنټرولوي او هم ژغي د دوی ترمنځ راولي. راځو اوس نو د دوی کوم برخې چې دي یعنی شوکي نخاع او مغز چې دی دوی په تفصیل سره څه کوي. مغز چې دی هغه موږ او تاسې په انګلیسي کې چې برین ورته وایو د انسانانو د مرکزي عصبي سیستم تر ټولو مهم او پیچلې برخه ده. موږ وایو دا چې دی د بدن ټوله فعالیتونه کنټرولوي او تنظیم هم د دوی په غاړه دی. تنظیمولو کار ورسره مثال تفکر دی، احساسات دی، حافظه ده او حرکت دا ټوله چې کوي د مغز په واسطه کنټرولیږي. مغز چې دی له سلګونو میلیاردو نیورونونو څخه چې سوی دی جوړ سوی دی او د هغه لارې د بدن نورو برخو سره چې کوي د مغز ځانګړتیاو ته راځو. مغز چې دی هغه تقریبا موږ وایو په یو بالغ انسان کې چې دی تقریبا د 1.2 څخه تر 1.4 کیلوګرامه پورې وزن لري. او لکه څرنګه چې موږ په تیل وستونو کې هم ویلي وه چې د مغز چې دی هغه زموږ د سر د کوپړې په واسطه یا جمجمې په واسطه ساتنه ورڅخه کیږي تر څو صدمه ورته ورسیږي. او مغز چې دی شاوخوا 6.8 میلیارد نیورونونه مثال پکښې کې دي چې د سیګنالونو په لېږدولو کې مهم رول لري. او لکه څنګه چې تاسو ټوله د دغو موضوعاتو څخه به اخیستي اوسئ چې مغز چې دی هغه ډېر اهمیت لري. مغز موږ وایي د انسانانو د شخصیت، احساساتو، تخلیقي وړتیا او فزیکي فعالیتونو د کنټرول مرکز دی. د مغز روغتیا چې ده د ټول بدن لپاره حیاتي ده او هر ډول زیان یا ناروغي چې ده د ژوند پر کیفیت جدي اغیزه کولی شي. اوس نو راځو موږ وایو مغز چې دی هغه په دوه ډوله دی، دوه برخې لري. یعنی د مغز کې چې دی مختلف جوړښتونه وجود لري چې د هغه څخه موږ راځو لومړی لوی دماغ وایو. لوی دماغ چې دی موږ او تاسې وایو چې په د خپله د مغز تر ټولو لویه برخه ده چې ډېرې لوړې ژورې پکښې کېږي. چې د لوی دماغ چې دی په دوو برخو باندې ویشل سوی دی او موږ وایو په دې برخه کې د انسان د فکري، حسي او حرکي فعالیتونو تنظیمول او کنټرولول موجود دي. یعنی د دوی دغه لوی دماغ په واسطه دغه کارونه سرته رسیږي. او موږ وایو چې د دې کوم موږ وویل چې دا په دوو نیمو کرو باندې ویشل سوی دی چې کیڼه نیمه یا چپه نیمه کره چې ده هغه د منطق، تحلیل، ژبې او ریاضیاتو لپاره مسؤوله ده. همدارنګه ښي نیمه کره یا راسته نیمه کره چې ده هغه د تخلیقي فعالیتونو، هنر، تصور او احساسات لپاره مسؤوله ده. او بل موږ وایو لوی دماغ چې دی د دې کوم راسته نیمه کره چې ده هغه د بدن د چپه خوا په واسطه څه کیږي د دې هغه حسي پیغامونه چې دی د بدن د چپې خوا څخه ورته راځي. او چپه نیمه کره چې ده هغه زموږ د بدن راسته نیمه زموږ د بدن راسته برخې کوم حسي پیغامونه چې دی هغه څه کوي کنټرول. ورپسې راځو د موږ په هایپوتالاموس او تالاموس پیژنو. تالاموس چې دی هغه موږ وایي د مغز یوه اساسي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکینی مغز کې موقعیت لري. او موږ وایو دی چې دی تر هایپوتالاموس پورته موقعیت لري او تر لوی دماغ کښته موقعیت لري. لوی دماغ په منځ کې تقریبا موقعیت لري چې مهمې دندې سرته رسوي. د مثال په ډول موږ وایو چې حسي معلوماتو پروسه چې د هغه د دې په واسطه کنټرولیږي. د حرکت فعالیتونه دي یا حرکي فعالیتونه چې دي هغه د دې په واسطه تنظیمیږي. د احساساتو او هوښیاري کنټرول دی. همدارنګه د سیګنالونو لیږد هم د دغه مرکز په اړه باندې چې کیږي مربوط دی، یعنی په هایپوتلاموس باندې، په تلاموس باندې مربوط کیږي. او تلاموس چې دی موږ وایو ډېر اهمیت لري چې د بدن او مغز ترمنځ اړیکو تنظیمولو لپاره حیاتي ده. که تلاموس زیانمن سي، دا کولی سي چې د احساسات، حرکتونه یا حسي درک په فعالیتونو کې چی راوړي ستونزې رامنځته کړي، چې په انسانانو کې حتی ځینې وخت کېدای سي فالج، بې حسي یا هم د هوشیاري د کمزورتیا لامل کېدلی سي. ورپسې هایپوتلاموس وایو. هایپوتلاموس لکه څنګه چې مخکې موږ وویل چې تر تلاموس چې شي لاندې، تر تلاموس لاندې قرار لري، او دا د مغز یو کوچنی مګر ډېره حیاتي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکیني مغز کې د موږ وویل چې تر چې شي لاندې، تر تلاموس لاندې موقعیت لري. او موږ وایو هایپوتلاموس چې دی هغه هم ډېرې دندې سرته رسي، مثال د بدن تودوخه کنټرول، یعنې ډېر حیاتي عملیې سرته رسي. همدارنګه د هورمونو تولید دی، او بل موږ وایو د اشتیا او تندې تنظیم هم د دې په غاړه دي. د خوب او ویښتان، د مثال د ویښتانو شوالی، دا ټول چې دي څه دي، زموږ خوب او ویښېدل دا هم د دې په غاړه دي. احساسات، کوم احساسات چې موږ دغه کوو ښکاره کوو، هغه ټول د دې په غاړه دي. د وینې فشار او د زړه ضربان ټول د څه کوي، تنظیمي. نو د دې څخه معلومیږي هایپوتلاموس هم زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دی، په عصبي سیستم کې ډېر مهم رول لري. ورپسې راځو کوچنی دماغ پیژنو. ورپسې کوچنی دماغ چې دی هغه موږ وایو دی چې دی د مغز یو حیاتي برخه ده، لکه دا نور چې د بدن ټول حرکتونه، توازن او همغږي چې کوي کنټرولوي. دې ته که چیرې زیان ورسیږي، زموږ کوم حرکت چې موږ ژکو، یعنی کیدلی سي زموږ د فالج یا زموږ د حرکت د له منځه تللو لامل هم سي. او کوچنی دماغ چې دی هغه موږ د دماغ په مغز په ورستنۍ برخه کې، د مغز د لوی برخې لاندې او د مغز د ساقې شاته موقعیت لري، چې تقریبا موږ وایو وزن چې دی د مغز 10% وزن جوړوي. او د مغز ټول نیورونونه نیمایي برخه هم په دې کې وجود لري. موږ وایو دی چې ډېر دندې سرته رسي، لکه مثال د حرکتونو همغږي ده، د توازن او دریز کنټرول دی، د زده کړو او مهارتونو تنظیم دی. همدارنګه تر ټولو اساسي چې د حسي او حرکي معلوماتو همغږي ده. که چیرې دې ته زیان موږ وویل ورسیږي، چې زموږ د بدن کم توازن چې دی هغه موږ څه کوله لاس ورکو. همدارنګه موږ وایو چې کوچنی دماغ چې دی هغه ډېر اهمیت لري، نو باید د دې سره ډېر احتیاط وسي. ورپسې راځو د مغز ساقه. مغز ساقه چې ده هغه موږ وایو چې په سپاینل کورد کې ترمنځ قرار لري، او ډېر حیاتي غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان او تنفس چې کوي کنټرولوي، چې تر کوچني دماغ لاندینۍ برخه کې قرار لري. او بل موږ وایو په دې کې جوړښتونه چې د میډولا اوبلیګانت په نامه سره یادیږي، د مغز ټولو کښته برخه کې قرار لري، او غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان د دې په واسطه چې کیږي کنټرولیږي. ورپسې راځو شوکي نخا. شوکي نخا چې د هغه موږ وایو ډېر مهم اساسي دندې سرته رسي، چې موږ وویل د زموږ د سپاینل کورد په برخو کې قرار لري، چې شوکي نخا چې د هغه موږ وایو دا کم سیګنالونه چې دی هغه تر مغز پورې چې کوي لیږدوي، چې فزیکي او حیاتي فعالیتونه هم د دې په واسطه کنټرولیږي. او د کوم ژوندي موجودات لپاره چې دی ډېر اهمیت لري، مثال په یو اساسي جز دی، او هر ډول زیان په دې برخه کې د بدن د حرکت، حس او د نور فزیکي فعالیتونو کنټرول باندې جدي تاثیر اچي. چې موږ وایو خپل شوکي نخا چې د هغه دوه ډوله په کښې کې وجود لري، چې یوې بطني دي او بلې دي حسي دي، چې دوی هر یوې مختلف دندې سرته رسي. ورپسې محیطي اعصاب وایو، چې محیطي اعصاب چې دی هغه یو دېرش جوړې نخا او 12 جوړې مغزي اعصاب پکې شامل دي، چې خپله په دوه ډوله دي، ارادي اعصاب او غیر ارادي اعصاب. چې ارادي چې دي زموږ په کنټرول کې، او غیر ارادي زموږ کنټرول کې نه. او موږ وایو مثال د پر عصبي سیستم د رشد کېدو اغېز چې دي، مثال که چیرې الکول کوم کسان وویشي، هغه د دوی د سیستم د خرابېدو لامل کېږي، یعنې د سایناپس په منځ کې چې کوم کیمیاوي مواد دي هغوی د خرابېدو لامل کېږي. دا زموږ نن موضوع اخري برخه کې راځو. موږ او تاسې درې پوښتنې لرو، دا درې پوښتنې تاسې د ځان سره ځواب کړئ. لومړی سوال، د سایناپس کلمه د څه شي نمایندګي کوي؟ دویم سوال، د لوی دماغ اساسي دندې کومې دي؟ درېیم سوال، عصب د څه شي مجموعه ته وایي، او ارادي او غیر ارادي عصب څخه مطلب څه شي دی؟
درسی ساعت. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بست. شنو لاست لسم ټولګي و نه هم لسته نن راځو د تیر لست په ادامه د دې پاته برخه زده کوو. په تیر لست کې موږ او تاسو جنیټیک په اړه مو یو څه معلومات ترلاسه کړی چې جنیټیک چې دی هغه د والدینو څخه و د هغوی بل نسل ته د ارثي خواصو د لېږد څخه بحث کوي، او په موږ کې چې کوم خصوصیات ټول معلومیږي هغه د والدینو څخه مشتره پاتې دي. او ورسره مو ځینې نور موضوعات و چې د مندل تجربې وي، لومړۍ تجربه او دویمه تجربه مو یې وویله او هغه مو زده کړل. نن ورځ راځو د جینیټیک پاتې برخه نور موضوعات یې هم وایي. زموږ درس به د شپږمې صفحې څخه تر دوه اویایمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړۍ موضوع چې ده هغه وراثت او صفتونه دي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې په تیر لوست کې موږ د مندل تجربې وویلې، په وراثت او صفتونو کې چې و مندل اخر خپل د تجربو په پایله کې دغه نظریه وړاندې کړله چې ټول دا کوم مثال خواص چې لېږدول کېږي یا دا کوم نبات چې د هغه باندې تجربې وکړل، دې پایله ته ورسېدی چې یو ځانګړتیا دوه صفتونه لري. مثال د خبرې هغه دغه کوم رنګ چې په نظر کې نیول هغه رنگ به د سپین او ارغواني د یو ځای کېدو څخه لاسته راغلی، چې دوه صفتونه دغه رنګونه و چې ارغواني او سپین و، او ځانګړتیا یوازې رنگ د په نظر کې نیوي، یا هم د دوی هغه ګونځیوالی و چې تخمه په نظر کې، د دوی ګونځیوالی او صفوالی په نظر کې نیوي، چې هغه صفتونه او یوازې یوه ځانګړتیا وه. موږ وایو لکه څرنګه چې مندل دا خبره وکړله او د پیل ته ورسېدی چې د والدینو مور او پلار څخه یو خاصیت د مور او یو هم د پلار څخه و نوي نسل ته ورکول کېږي، چې هغه د جین په واسطه دغه کوم خواص چې دی استي دغه ارث چې اخیستل کېږي د جین په نامه سره یادیږي، چې جینونه چې دی هغه یو د پلار څخه او یو د مور څخه و بل نسل ورکول کېږي، چې جوړه چینونه چې بي دي هغه د الیل په نامه سره یادیږي. الیلونه چې دي هغه د دوو متبادل مثال یو صفت د په دوو متبادل حالتونو څخه عبارت دي، او الیلونه هم مثال د هر قد د پاره جلا الیل، د ویښتان د رنگ د پاره جلا الیل، یعنی د ټول خواص چې د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي د هغه جینونه هم مشخص دي او الیلونه هم مشخص دي چې د یو د مور او یو د پلار څخه اخیستل کېږي، چې په دې کې ځینې غالب او ځینې مغلوب پاتې کېږي. مثال د خبرې کچیرې موږ لوړ قد والدین په نظر کې ونیسو، دوی چې او یو ټیټ قد والد په نظر کې ونیسو، مثال پلار جګ واوسي او مور قد یې ټیټ واوسي، د دوی کوم نسل چې مثال منځ راځي هغه چې دی اول نسل، لکه څنګه چې وویل کچیر دوی خالص جینونه کوم جینونه چې وه خالص و، په هغه صورت کې د دوی ټول نسل لوړ قد والا راځي، او کچیرې خالص نه و نو بیا په هغه صورت کې موږ او تاسو وایو چې د دوی درې یو پر درې دغه تناسب به واخلي، نسبت به واخلي، یعنی یو دانه به پکښې کې ټیټ قد او درې نور به لوړ قد ولري. او ځینو خلکو په دې باندې فکر کوي چې کوم د دې کوم نسل چې لاسته راځي هغه به منځني قد ولري، یعنی نه به لوړ قد یې نه به ټیټ قد. خو مندل دغه نظریه چې دوی به منځني قد ولري یا مخلوط به اوسي، دا نظریه یې مکمله رد کړله. بل راځو جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. فینوټایپ چې دی کوم خواص چې ښکاره کېږي فزیکي ډول ظاهري بڼه چې ده هغه د فینوټایپ په نامه سره یادیږي، او کوم چې موږ ته جینونه راښکاره کوي هغه د جینوټایپ په نامه سره یادیږي. مثال د خبرې که چیرې زه د ګل سپینوالي په نظر کې ونیسم، د سپین ګل چې دی هغه موږ په کوچني پی پی، او یا مثال ارغواني رنګ چې دی هغه په غچ پی پی، او سپین رنګ چې دی هغه په کوچني پی پی سره ښیو. اوس که چیرې هغه کوم نسل چې لاسته راځي هغه ارغواني رنګ لري، دا رنګ چې ښکاره کېږي هغه غالب چې دی هغه د فینوټایپ په نامه سره یادیږي. که ارغواني رنګ ولري هغه به مثال غټه پی او کوچنی پی اوسي، یا به هم دواړه غټې پیګانې اوسي چې هغه به د څه په نامه سره دی جینوټایپ، یا که چیرې سپین رنګ ولري په هغو کې به دوې کوچنۍ پیګانې راغلي اوسي چې هغه به موږ د څه په نامه سره یادو جینوټایپ، یعنې کوم چې موږ ته جینونه راښیي، یعنې داخلي جینټیکي جوړښت رشد مشته راشي هغه د جینوټایپ په نام سره، او کم چې ظاهري بنه راشي هغه د فینوټایپ په نام سره یادو. ورپسې راځو دوه نور مطلبونه چې د هوموزایګوس او هیدروزایګوس دي. هغه پیژنو هوموزایګوس چې دي هغه موږ ته خالص خاصیت راشي، مثال کوم چې ژوندي موجودات چې صفت یې چوسه خالص اوسي هغه د هوموزایګوس په نامه سره یادیږي، او کوم چې الیلونه فرق ولري یعنی ناخالص اوسي هغه د هیتروزایګوس په نامه سره یادیږي. د مثال په ډول که چیرې موږ غټه دوه تیګانې اوسي چې هغه غالب اوسي ارغواني رنګ په نظر کې ونیسو چې غټه تیګانې اوسي هغه هوموزایګوس دي، یا کوم چې سپین خالص رنګ اوسي یعنی دوه کوچني تیټې گانی اوسه هغه هم په هوموزایګوس کې راځي، ځکه چې د دې الیل چې شې دی یو ډول دی خالص دی. او که چیرې مثال غټه تی او کوچنی تی پکښې کې راغلی اوسه یعنی یو خاصیت یې پکښې ښکاره او یو پکښې مغلوب پاتې شوی اوسه هغه به د هیتروزایګوس په نامه سره یادیږي، یا هم ناخالص. پسې راځو د مندل فرضیه وایو. مندل چې وو هغه چې کله کوم تجربې سرته ورسولې هغه په پای د خپل د تجربو په پایله کې فرضیه وړاندې کړلې. چې نوموړي نظریې چې دي فرضیې چې دي هغه تر نن ورځې پورې په کار ویل کېږي او د استفادې وړ دي. لومړۍ نظریه دا وه چې جینونه چې دي هغه مثال ځانګړي خاصیتونه یو ځانګړي خاصیت دي، او چې په دغه ځانګړي خاصیت کې یو جین د مور څخه او یو هم له پلار څخه راځي. دوهم فرضیه دا وه چې جینونه چې دي متبادلې نسخې لري، چې مثال د خبرې موږ وایو د مشانګو په نبات کې چې وو د ګل رنګ د دوه الیلونو سپین او ارغواني څخه رامنځته کېدی. درېیمه فرضیه دا وه چې موږ وایو کله چې متفاوت الیلونه سره یو ځای کېږي د موږ وایو په دغه ځای کې مختلف خاصیتونه په مقابل ډول ښکاره کېږي، او بل یې الیل د لید وړ نه وي. مثال په دې کې به یو غالب وي او یو به هم چې همیشه مغلوب وي په دوو خاصیتونو کې چې کوم الیل چې کوي د یو نسل څخه بل نسل ته وړي. او څلورمه نظریه دا وه چې مندل چې وو هغه په دې عقیده وو چې جینونه چې دي هغه ګمیټرون ته انتقالیږي، او جینونه چې دي هغه د بل جین ځای نه نیسي یعنی د بل جین پر ځای باندې نورځي، هر یو خاصیت خپل ځانته مشخص جین لري. مثال د خبرې د مشانګو رنګ چې وو جوړه جینونه چې وه هغه خپل ځانته وه، او قد چې وه هغه به خپل ځانته مختلف جینونه درلودل. د قد جینونه چې دي د رنګ پر جینونو باندې نورځي، او د رنګ جینونه د قد پر جینونو باندې اغیزه نه اچي. ورپسې راځو د پونیت مربع وایو. په 1905 کال کې د رینالد پونیټ په نامه یو انګلیسي بیولوژي پوه عالم و چې هغه د تزویج دغه عملیه په ډېر یو اسانه طریقه سره وښودله، چې د هغه په افتخار دغه کوم طریقه چې وه د پونیټ په نامه سره یاد سول، هغه یو چوکاټ جوړ کړي، او کوم مثال دغه جینوټایپ او فینوټایپ چې وه هغه یې په دغسې ډول سره ورته ښکاره کړل. مثال یو خو چې وو سپین رنګ دغه وګل و، او بل هم ارغواني رنګ و چې سپین رنګ پکښې کې پټ او ارغواني رنګ و پکښې کې غالب و. چې په دې سره د دغه کوم چوکاټ چې جوړ کړی و په پورتنۍ برخه کې به د سپین رنګ ورکړی و، او په دې برخه کې غالب ارغواني رنګ ورکړی و. څلور خانې ورکړی و دا چوکاټونو ته، او سپین رنګ چې و په کوچني پی سره او ارغواني رنګ یې په غټ پی سره ښودلی و، چې په هر خانه کې یو د سپین او یو هم د ارغواني رنګ د ورسره یوځای کېدی، چې کوم نسل لمسه کېدی ټوله چې شي وه غټ پی کوچنی پی غټ پی چې هغه غټ پی پټ شي وو غالب و، او رنګ یې ارغواني رالی. چې دا طریقه چې ده ډېر کارونه چې کړل ورته اسانه کړل. ورپسې راځو د تزویج ازموینه. ډېرې وخت داسې مخامخ کېدل چې مثال ځینې شان و چې دوی به د هغه په کوم خاصیت چې وه نه به پوهېدل چې دا خالص دي او که ناخالص دي. مثال هغه بیا داسې کوله چې هغه نوموړی یو نبات و، که چیرې هغه لوړ قد درلودی دوی په دې نه پوهېدل چې دا اوس خالص دی او که ناخالص دی. نو دغه د دې د معلومول دپاره دغه غټ قد د معلومول دپاره د لنډ قد لرونکي نبات سره تزویج کول، که چیرې بل نسل یې ټوله چې وه غټ قد لرونکي وه نو په دې سره پوهېدی چې هغه څه دی خالص دی، او که چیرې په هغه کې درې لوی قد لرونکي او یو هم څه وای کوچنی قد په دې سره پوهېدی چې هغه څه دی ناخالص دی. چې دا طریقه د دوی سره مرسته کوله چې د تزویج ازموینه وکړي، او په دې باندې پوه شي چې آیا دا نبات خالص دی او که ناخالص دی. ورپسې راځو د وراثت احتمال او احتمالات وایو. وراثت او احتمالات کې چې دی مثال موږ وایو احتمال خو خپل کېدلی سي چې احتمال سيوسي او یا هم غلطوسي چې د احتمال موږ تصادفي پېښه په نظر کې نیسو ځینې وخت بیل دي چې د ازموینې سره ورسو د هغو خصوصیاتو ځینې نور شانته په کتو سره موږ شي کویو فیصله کو هغه چې موږ په احتمال چې دی په مختلفو طریقو سره شولې سو مثال د خبرې د عدد په طریقه سره شولې سو چې د سی ولیکو یو فاصله یو ولیکو یا هم په کسری باندې سره چې یو پر یو باندې او یا هم د فیصدی په ډول سره چې لس سل فیصده یا څونه فیصدی چې وګونه مثال موږ احتمال پکښې کې ولرو یا شک پکښې کې ولرو هغه چې کو په هغه ډول سره حسابو او کچېری موږ پوسو چې احتمال وجود نه لري یعنی تاسو هیڅ ډول احتمال په هغه کې نه لري هغه به موږ د سلیکالې سو چې صفر فاصله صفر ولیکو یا هم صفر پر صفر یا هم د سلینی په ډول سره صفر فیصد باندې وشو او د احتمال د معلومول د پاره موږ یو عمومي فرمول لرو چې احتمال مساوي کیږي په د یو ډول ممکنو پایلو شمیر قیمت موږ اخلو تقسیم یې پر چیشي باندې کو د ممکنو حالاتو د شمیر پر مجموعې باندې کو په دې سره موږ کولای شو چې خپل احتمال معلوم کړو ورپسې راځو کروموزوم ته کروموزوم چې دی لکه څنګه چې موږ په اووم ټولګي کې په تیرو لوستونو کې لوستلي وه چې حجرې په داخل کې ګرده جوړښت وجود لري چې د هستې په نامه سره یادیږي او دا چې و غالب و یعنې ښکاره و په حجره کې چې د هسته چې وه دوې اساسي دندې سرته رسولي یو خو چې وه د حجرې حیاتي فعالیتونه یې کنټرولوله او بل د حجرې ته د مثل د تولید اجازه ورکول یعنې د مثل تولید چې و تکثر چې وه هغه په هسته کې صورت نیوي په هسته کې کچیر موږ تر مایکروسکوپ لاندې وینو موږ په هغه کې نازکې رشتې تاو سوي رشتې وینو چې دغه تاو سوي رشتې د کروموزوم په نامه سره دي چې د ډي ان ا او پروټین څخه چې سوي دي ترکیب سوي دي او لکه څنګه چې موږ ویل ډي ان ا چې د هغه خپل د ارثي خواصو لیږد دنده په غاړه لري کروموزوم عین ده خو بیرته کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او د پروټین څخه ترکیب سوی دی کله چې حجروي ویش صورت نیسي په هغه وخت کې د کروموزوم تارونه چې دی هغه دبل کیږي کروماتیدونه جوړي دبل بازوګان جوړي چې د کروماتید په نامه سره دیږي او کروماتید چې دی هغه دوه بازوګان چې په یو نقطه کې سره وصل سوي چې دغه د وصل نقطه چې ده هغه د سنټرومیر په نامه سره دی کروموزوم په برخه کې یو د بسره نشتی انسانان چې دي د کروموزومونو شمیر چې دي درویش جوړې دي او شپږ سلویشت دانې دي چې دا نورمال اندازه ده که چیرې مثال کم یا ډیر سي د انسان مثال هغه د چې سره مخامخ کېږي د مشکلات سره مخامخ کېږي موږ وایو چې کروموزومونه کې موږ وایو دوه ډوله حجرې وجود لري یو چې دي جسمي حجرې دي یو جنسي حجرې دي جسمي حجرې چې دي هغه د بدن کوم نوي حجرې چې جوړې نوي عنصر چې جوړېږي د هغو په ترکیب کې برخه اخلي او دوی چې دي موږ د 2N 2N په نامه سره هم یادولی سو کروموزومي حجرې په نامه سره هم یادولی سو او بل چې دي جنسي حجرې هم سیکس سل دا چې دي د جنسیت ټاکونکي دي او په دې کې نارینه او ښځینه جنس شاملېږي چې مثال موږ وایو نارینه جنس چې دي هغه په ایکس وای وجود لري او په ښځینه کې چې دي ایکس ایکس وجود لري چې عموما دا موږ په N کروموزومي حجرو سره هم یادولی سو ټول دغه انسانان چې دي هغه دوه ویشت جوړې جسمی حجره لري او یو د نه جنسي حجره ده چې موږ اول په دغه جنسي حجره کې بیا ایکس ایکس او په شوزو کې او په نارینه کې ایکس وای چې بیا مثال کله چې د مسل تولید کیږي د دې څخه یو دانه کروموزوم راځي او بل جنسیت شي کوي تکه او کروموزومونه چې دي هغه موږ اوله چې د ډي ان ا او پروتین ترکیب څخه جوړ شوی دي او د کروموزومونو برخه چې هر برخه چې موږ په نظر کې ورو هر برخه یو جین مشترک شي چې جین چې دي هغه د مختلفو خاصیتونو انتقال یعنی مثال د مور څخه او اولادونو ته په غاړه لري د سترګو رنگ رشتان رنگ او مختلف نور خاصیتون اوس موږ اوس تاسو نن ورځې موضوع په خپله کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنې د جینو ټایپ او فینو ټایپ څخه مطلب څه شدي دویم سوال مندل خپل تجربه په پایله کې کومې فرضیې وړاندې کړل دریمه پښتنه جسمي حجرې او جنسي حجرې څخه مطلب څه شدي ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 400 شل 2 او 3 سوه 1 اتیا 1 ولس